سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم په هلپ خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو د استازي له مرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې وکړې چې ملګري ملتونه دې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پرون د دې لیدنې کتنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وشوې. ملګرو ملتونو پروسه کال په دسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې ځانګړي استازي ته اړتیا نشته که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي نن د وري 15مه او سبا یکشنبه د وري 26مه د افغانستان په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې بارانونو او سیلابونو امکانات شته. دې وزارت نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند او نورو ګڼو ولایتو کې د ورښتونو او طبیعي پیښو د رامنځته کېدو احتمال شته. د وړاندوینې له مخې له 1530 ملي مترو پورې د بارانو او له 1530 سانتي مترو پورې د واورو د ورېدو امکانات شته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. خبریالانو پرون له ولسمشر بایدن څخه د دې پیغام په اړه چې ایران ته ورکوي چې حمله دې نه کوي پوښتنه وکړه. ده په ځواب کې وویل حمله دې نه کوي. د امریکا ولسمشر د واشنگتن دا ژمنه هم یو ځل بیا تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړیو وسلوالو له لوري پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول، ایران بیا بیا ویلي دي چې خپل غچ به واخلي. پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې 15 تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس راپور له مخې یو سړي د ویستفیلد په شاپینګ مال کې پر 9 تنو په چاقو حمله وکړه چې 15 تنه یې ووژل. د پولیسو د کمشنر مرستیال انتوني کوک خبرلانو ته وویل چې پولیسو برید کوونکی په ډزو وژلی دی. د پولیسو د دې افسر په وینا تر اوسه دوی نه پوهیږي چې دا برید کوونکی څوک دی او د برید علت څه دی. تر دې دمه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. پاکستانی چارواکو نن وویل چې په بلوچستان کې وسلوالو 11 تنه وژلي دي. د پولیسو جګپوړي افسر الله بخش فرانس پریس خبري اژانس ته وویل شپږو وسلوالو د نوشکي ښار ته څیرمه یو سرویس ته تیره شپه لاس ورکړ. د هغوی شناختي کارتونه یې ولیدل. 9 تنه هغه کارګر چې د پنجاب و هغوی ترې بیل کړل. د دې کسانو جسدونه بیا وروسته له لویې لارې 2 کیلومترې لرې اچولي وو. الله بخش زیاته کړه په همدې وسلوالو بیا د ایالتي پارلمان د یو غړي پر موټر ډزې وکړې. د پارلمان دا غړی په موټر کې نه و خو موټر کندې ته ولوید او پکې 2 تنه سپاره ووژل شول. د روسیې یوې خپلواکې رسنۍ پر اوکراین د روسیې د څه باندې 2 کلن یرغل په ترڅ کې د څه باندې 50,000 روسي پوځیانو د وژلو خبر ورکړی او وایي داسې باور کېږي چې دا شمېرې به په 10,000 نورې هم زیاتې وي. میډیا زونا چې له BBC سره یو ځای د اوکراین د جګړې د قربانیانو شمېره ثبتوي د آزادو منابعو په استناد وایي تر اوسه 50,401 روسي پوځیان وژل شوي، خو د میراثونو د ثبتېدو د اسنادو له مخې دا تلفات د 2022 کال له فبروري د سږ کال د مارچ تر 15 تر 15,000 اوړي. د دې رسنۍ په وینا په دې وژل شو کې 3,300 افسران دي چې له دې ډلې 390 تنه تر ډګرمن پورې رتبې لري. روسیه په دې جګړه کې د خپلو تلفاتو شمېر کله ناکله خپروي. څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په دې جګړه کې تلفات تر 6,000 لږ کم دي. اوکراین بیا وایي د جګړې له پایله تر اوسه 1,500 پوځیان وژل شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اپریل 15 مخکې په پاکستان کې افغان کډوالو ځورول او نیول پیل شوي دي. پاکستان ویلي د اپریل 15 به وروسته کارت لرونکي افغانان هم باسي.
پاکستان حکومت ورکړل شوی مودې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای مو تنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشې کړ.
د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید د احتمال په اړه باندې په ایران کې ګنګوسې زیاتې شوې او افغان کډوال هم ورسره اندېښمن دي او وایي چې ګڼو یې کارونه له لاسه ورکړي دي. په همدې تړاو یو رپورټ بل هم لرو چې نن د ایران ځواکونو په ورمستنګي کې یوه باروړونکي کښتۍ درولې ده. تهران ویلي دوی په دې اوبو کې د اسرائیل یوه کښتۍ ګرځولې. په دې اړه به یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې د اختر په ورځو کې په کابل ښار او نورو سیمو کې ښاري بسونه کم وو او خلکو ویل چې په دې ارتباط له ستونزو سره مخ وو.
ځان ته خو موټر نه لرو، نور مشکل چې ملي بس نه وو او نور هم هغه وو چې زموږ سره پیسې دومره نه وو چې ټیکسي ته ورکړی وو او اختر مبارکۍ ته لاړ شو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګټ اقدام د کمیټې یو غړی او د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل مونیزه کاکړ وایي پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت له نږدې کتلی. هممهاله یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ پیل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده او اي سي سي د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضربله جلته دوه ورځې پاتې دي، په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی دی.
په اختر کې دلته افغانان میشتې هغه ایریاز ته مونږ تللي وو، نو هغوی وویل چې مونږ مطلب نه روزه په سکون تیره کړې ده او نه مو اختر له جامې کړې وې د ویرې او بې سکونۍ د وجې. مونږ ولیدل چې هلته اکثره افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي، ذهني چې کمې هغه مونږ ورته ویلی شو چې دوی وایي چې بلډ پریشر او داسې نورې مرضونه ورته لګېدلي دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ پیل شوې. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د اي سي سي کارت لري ازادي راډیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی، د 15 تاریخ نه مخ کې د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونیول، نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي، کار روزګار هم دی، نو مونږه ک الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي، التم حالت هغه سي خراب دي، کار روزګار نشته او دلته د مونږه تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد وویل
پاکستان حکومت د ورکړل شوي مودې یعنی ټی څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشی کړ، نو موږ له ډېر سخت حالت سره مخ یو. موږ په یونیسیار او د بشر حقونو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادا کوي چې په تیر کوچني اختر کې د پولیسو له ویرې چې وبنیول شي له کورونو نه دی وتلی او د اختر خوښي نه ده نمانځلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له ښکېلو لوریو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت، په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر له ویان د معلوماتو غواړو، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منځه وایي کاری چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15 یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اي سي سي په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا اسناد افغانان له خپلې خاورې وویستل چې شمیر یې له 15,000 زیات ښودل شوی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتوالی او د دواړو هیوادونو لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی چې ډیری په ایران کې کار کوي وایي دغه ترنګلتیا د دوی کار اغیزمن کړی او د ایران او اسرائیلو لخوا د احتمالي برید په صورت کې دوی د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته هم بیرته نشي تلی. دا اندېښنې داسې وخت کېږي چې اسرائیلو د اوري میاشتې په 14 د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سپای پاسداران د قدس ډلې د یو جګپوړي قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې غړي وژل شول. ایران ویلي چې غچ به واخلي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې میشت افغان کډوال چې د بیکاري او امنیتي ګواښونو له امله یې یاد هېواد ته پناه وړي اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې یو افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوی.
نگرانی ما اول خو است که اگر اینجا هم جنگ شود
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګلتیا خپل اغېز لري. د ډالر بیه لوړه شوې، هغه سانو چې دنده درلوده وزګاره شوی. ما په خپل د یو شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګاره یم.
ویب سایت او حسابداري شکار میکردم کې فعلا تعطیل است کلان.
په ورته وخت کې پیران کې یو مدني فعال قدری رضای همي چې کدا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند به له ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه ایران ته تللي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
دی مدنی و بشری حقوق و فعالین و پگردون دی طالبان و دیر شمیر مخالفین دلتا حضور لری چکه هیواد تستانه شی هم جوندی لگواق سر مخ کیگی او هم اقتصاد ضعیف کیگی. دی دینا چی پی ایران که دی جنگ احتمال شتا دیر اندخ منیو زکر ترطول و زیادا بای بای کدوال پری کوی
در ایران جنگ شد و وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران لخوا د اسرائیلو په خاوره باندې عمله نه یوازې د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیزه کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 5 میلیونه ښودلی و. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 14 د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وتنه چارواکي ووژل شول. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی این این تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې د هیواد نه غواړي په وسلوالو جګړو کې ښکیل شي. سینن د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوځ په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ایران په مسله کې تمکیږو. وروسته تر دې چې اسوشیټیټ پریس اژانس نن داسې ویډیو ترلاسه کړه چې د فارس خلیج په اوبو کې کمانډوز واکونه پر یوې بیړۍ برید کوي، تهران وویل دوی په دې وبو کې د اسرایل یو کښتۍ ګرځولې ده. د ایران او اسرایل ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی او پرون داسې راپورونه خپاره شول چې اسرایل د ځان د دفاع لپاره تیارسي په حالت کې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اسوسییټډ پریس اژانس په ترلاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپټر کې کمانډو څوکونه په هرمز ټنګي کې پر وی بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له عملی د نمونو له شودلو ډډه کوله له اسوسییټډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو څوکونه د بیړۍ د کانټینرونو خواته ښکته کیږي. د کښتۍ د عملی یو غړی وای مراوسی د بیا خپل همکارانو ته وای چې د کښتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندویچ سمدستی د ویډیو کاروالې نشته ایدولې. پر دې کښتۍ احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایرانی رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانټینر کښتۍ نیولې ده. د ایرنا دولتي اژانس راپور له مخې د ام سی اس آر اس په نوم باربري بیړۍ د سپا ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پریس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کښتۍ ایران د خپلو اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوز ویلی دی چې ایران په د وضعیت د لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څو ورځې وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو د لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسؤول په وینا خبر ورکړ چې دا مسله څاري. واشنگتن ایران ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر سوبیل داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هوا له لورې برید وشو، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وغړو په ګډون 12 سنه ووشل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ به واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لوري پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و.
اخوا د هالند هوایی چلند کې ایل ایم نن اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران پر فضایي الوتنې بندې کړي. کې ایل ایم ویلي په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو لپاره د احتیاط په خاطر دغه پریکړه کړې ده. تر دې مخکې د جرمنی لوفتانزا شرکت هم ایران ته خپلې الوتنې بندې کړې وې او همې منځني ختیځ ته په ټوله کې د خپلو الوتنو په خاطر باندې د لا زیات احتیاط تدابیر غوره کړي وو.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
وربشو پاکستان ته د بلوچستان په نوشکې کې په دوه جلا پیښو کې د ناڅرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا چې په پیښه کې د وژل شوو 9 کسانو تړاو د پنجاب صوبې سره دی او څوک چې د اختر وروسته د ایران او پولیس ته څیرمه د بلوچستان سرحدي ښار تفتان په لور روانو. د بلوچستان حکومت پر پیښه سخته خواشینی ښکاره کړې او دای ښکاره ترهګري ګڼلې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د کوټ څخه یو سل اتلویشت کیلومتر لري ول ویدیز لور ته د بلوچستان په نوشکې کې د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا په دوه جلا جلا پیښ کې د نو مزدورانو په ګډون 11 کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د خبره د نوشکې د پولیسو مشر ایلای بخش د اپریل په 14 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې کړی ده او ویل دي چې د جمعې او هفته په منځنۍ شپه د نوشکې څخه یو کیلومتر لري د سلطان پر چړای د جینو ناصرګندو وسلوالو کسان لوري د کوټ څخه د سرحدي شار تفتان په لور تلونکي لوی سړک د څه وخت لپاره د موټرانو په مخ تړل شوی وو. ورسته د موټرانو او سوارلي بسانو د مسافرانو څخه شنخت کاډونه قتل پیل کړي وو. بیا یې نه مزدوران د سوارلي بسانو څخه شو کړي وو. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی د غړي غلام دستګیر بادنی خپلوان هم په یو موټر کې د غزا څخه پر تیرې د کېدو او بیا موټر د ځغلولو هڅه کړې وه چې له امله د نوموړي په خبره راغ موټر باندې وسلوالو ډزې وکړې او په نتیجه کې یاد موټر اوښتی چې له امله دوه کسان مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د نوشکي وځایي روغتون ته رسول شوي دي. د نوشکي د پولیسو مشر زیاته کړه چې د دې پیښې څخه څه ګړی وروسته د تښتول مزدورانو مړی د یو پل لاندې میندل شوي دي. څوک چې د نوموړي په خبره په ګولۍ ویشتل شوي وو. الای بخش دا هم وویل چې په پیښه کې د وژل شوو کسان تعلق د پنجاب د ګجراوالا او منډي باودین سره دی. څوک چې د مزدوري په خاطر د ایران و پل ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار تفتان په لور روان و، ځکه چې د ده په خبره دا مزدوران د اختر د خوشحالیانو په خاطر پنجاب ته تللي او دغه ځای څخه بیرته راستانه شوي وو. د پیښې وروسته په ګڼ شمیر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښې و ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. البته په تیرو وختو کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبله کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د نوشکي پر دې پیښه سخته خواشینی ښکاره کړې او د پیښې په اړه د امنیتي سرتیرو څخه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې په خبر شوی یو بیان کې اعلی وزیر ویلی دی چې د مسافرانو وژنه یو غیر انساني عمل دی. د یادونې وړ ده چې د دې څخه لمخه تیر کال په اکتوبر کې د بلوچستان په تربت ښار کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا شپږ مزدوران وژل شوي وو، چې وروسته یې ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای قبله کړې وه، ځکه چې د هغو مزدورانو تعلق هم د پنجاب صوبې سره وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ور به شو. کونړ ته په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د کوچنی اختر په تیرو درویم ورځو کې په لاسو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او اته څلوېښت کسان ټپیان شوي. د دوی په وینا ټولې ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د کونړ امنیه قومندانې کې د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دهقان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوچني اختر په تیرو درې ورځو کې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې یو تن مړ او دوه کم پنځوس تنه ټپیان شوي دي.
د اختر په لومړۍ دویم او درېیم ورځ باندې کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې له امله یې اته څلوېښت نفر زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او یو ماشوم هم شهادت رسېدلی وو. نو په وخت سره زخمیان روغتونونو ته انتقال شوي دي، څه هم بیرته خارج شوي او څه به هم تر درملنې لاندې.
د ښاغلي دهقان په خبره چې ټولې ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د چټک تګ او بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې دي. هغه وایي په ولایت کې د ډاډ امنیت په وجه د کوچني اختر په تیرو درې ورځو کې د کونړ ولایت ښکلو منظرو لیدلو او تریخوند خستل لپاره په زرګونه سیلانیان راغلي او لای اوس هم جوپی را روان دي. بلخوا د کونړ ګوندی ولایت نورستان چارواکو په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په ولایت کې شړکنده باران وریږي چې لامل یې خړونه راوتلي او ځای ځای لارو کې ستونزې پیدا کړي. له سیلانیانو غوښتي چې د دوی د دوهمې خبرتیا پورې دي نورستان ته لتګ ډډه وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ورشو کابل ته یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې خاري بسونو په منظم ډول فعالیت نه درلود او دوی خپل خپلوان او دوستانو کړه د تک په خاطر لستونزو سره مخ دوی زیاتوي. د اقتصادي ستونزو لامل یې ونه شو کولای په ټکسي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د ملي بس شرکت مسولینو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خاري بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې وه. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
که څه هم د ملي بس په ګډون د ښاري وسایطو فعالیت د ښارونو له اړینو او بنسټیزو اړتیاو څخه ګڼل کیږي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ورځو او ان د اختر په ورځو کې هم کابل ښار د ښاري بسونو یا ملي بسونو له کمښت سره مخ و. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي سید اکبر ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې په ښاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې کافي بسونه نه وه.
کوم تعداد ملي بسونه چې ښار ته معذف شوي وو او ګرځېدل، تقریبا په خپله په ښار کې هم د کابل په ښار کې بلا بعضې نقطو کې ګرځېدلم، ول چې ما خپله په ښار کې ولیدل چې ملي بس ګرځېده، بیا هم ملي بس به ډک راتله، خلکو لپاره دومره جای نه کېده چې هغه تر خپلو جویو پورې ورسېږي.
د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی مشتاق هم ورته شکایت لري، وایي د خپل خراب اقتصادي وضعیت له امله یې د ټکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځانته خو موټر نه لرو، یو مشکل نور مشکل چې ملي بس نه وه، او نور هم هغه وو چې زموږ سره پیسې دومره نه وو چې ټکسي ته ورکړی وو او اختر مبارکۍ ته لاړ شو.
د کابل ښاریانو دغه ستونزه مو د طالبانو حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولي سات سره شریکه کړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي وو چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمېر کم دی، او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د مخکینیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د لاینی او ټکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي او ودا کوي چې په عادي ورځو کې د لاینی ټکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 30 څخه تر 200 افغانۍ ده، خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده، او د ښاریانو له پرله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غواکاست، تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته په ژوندۍ بڼه زموږ له ویب سټ او همدارنګ د رادیو په صفو باندې څلیرش ساعته موږ تاسو په خدمت کې یو. زموږ پروګرامونه کولای شئ چې د افغانستان هر چیرته چې یاسته واوره. اوس هم ورزو زینو پیغامونه ته چې تاسو را لېږلي او موږ هم تاسو ته ترتیب او اوسې خبرو.
تاسو لا پیغامونو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځون تراوی عبادتونه جالا قبول کړي. محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالی زما د یو نظر و مال د کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو د پاره ډیر په ګټه. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، خدای په امان.
زایو متقاعدم تقریبا 2.8 کلنه، ما نور عاید نه لرم، کور کراور کوم، دي سخت مشکلات سم خون کوم. دا امارات څرګلای دي د موږ تقاعد نه کیوی، دا خو ظلم دی، دا خو پیسې د موږ د معاش ګرځېدلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یار وخت کور نه هم توسو کرماته ار اسوی بدبخترین ملت عرب سرنوشت ظالم پلوسته، د موږ سرنوشت سست دست خلق پلوسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټو د کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د درې خاص ډک سلام علیکم. یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته، هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک. دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړي ته پریږدي، وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې در واستوي هغه د رقم. خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه، یو هغه ته پیسې واسطه ته به واسطه پای نومې نه کې کابل بانک ته، هغه بیا ته 15 لک افغانۍ درکوي، ما زه دا پیسې ور. نو ما سره خلاص وسړی غلې جبره، ما زه دونی پیسې نه لرم، ما ته جا 25 لک افغانۍ راکې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستوم. ولیا ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ ما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما ودیا 25 لک افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، لک افغانۍ به تی ته درکړم. هغه 25 لک افغانۍ زما برا ودیا کنه دا رقم نه کېږي، ژر د تسلیم که کنه دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان دي په دې باندې پوهوي. دغه رقم میسجان دغه کوي ته چې د ټولو سرو سره خلاص یې. محترم افغانان ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.